څوک پکې د محکمې وړ ونه بلل شول، هیڅوک ورسره د جبران لپاره حاضر نه شول. د دې ځای شوم رسل لپاره
دی وايي د دې ادارې باندې دل هم افغانانو ته ډیر د اندېښنې وړ، ځکه نه دي چې دوی په ګټ او تاوان ډیر نه پوهېدل. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان هم ورته نظر لري، وايي د امریکا او افغانستان د وخت د حکومتونو اصلا د سیګار راپورونو ته پاملرنه نه کوله. د سیاسي چارو پوه اسدالله ندیم ازادي راډیو ته وویل
د سیګار راپورونه تر ډیره بې پرې، واضح، دقیق او کوم سیاسي اړخ نه درلود، خو له بده مرغه د امریکا د حکومت له لوري ورته جدي پام نه کېده او د افغانستان حکومت نه یوازې دا چې پام یې ورته نه کاوه ردولې، هغه مسایلو ته چې سیګار ورته اشاره کوله هیڅ پام ورته نه کېده، ځکه د وخت چارواکي تر ډیره پکې دخیل وو.
نوموړی وایي د هغه وخت افغان حکومت باید له سیګار سره موازي یوه اداره رامنځته کړې وای او په ټولو هغه مسایلو تحقیق او څېړنه کولای چې د سیګار له لوري مستند کېدل او په خبرې د لارې با په افغانستان کې د فساد مخاطر وی اندازې نیول شوی وای. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتیش اداره سیګار په 2008 کال کې د متحده ایالاتونو د کانګرس لخوا جوړه شوې و. که څه هم د طالبانو د حکومت وایي زبیولا مجاهد د سیګار د فعالیتونو د پای ته رسیدو په اړه په خپل خبرګون کې ویلي چې دغه بنسټ رول په افغانستان کې کوم اغیز نه درلود، خو سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې امریکا له افغانستان څخه تر وتلو وروسته هم د یاد هیواد تر ټولو لوی تمویلوونکی پاتې شوی. د سیګار په وینا امریکا یوازې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره 3.8 میلیارد ډالر مرسته کړي. یا د ادارې ادعا کړي چې طالبانو له دغو مرستو ګټه پورته کړي، خو طالبانو مخکې دغه ډول ادعاګانې رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال امریکا له افغانستان سره خپلې ټولې مرستې ځنډولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا مرستې طالبانو ته رسېدې. تازه د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپل وروستي اقدام کې د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسو ته د طالبانو د لاسرسي قطع کولو لایحه تصویب کړي. د متحده ایالاتو د سنا مجلس د بهرنیو کمیټې مشر جیم ریش د دې لایحې تر تصویب وروسته د پنځمې په ورځ په یو بیان کې وویل دا لایحه ډاډمنوي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو لکه طالبانو ته نه ځي.
د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندیدو لپاره اندېښنه ښودلې ده. په مالی چارو کې د خیبر پختونخوا د والی سلاکار مزمل اسلام د سوداګرۍ فدرالي وزیر جام کمال ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د ډیورن کرخي په اوږدو کې له ترانزیتي لارو سوداګرۍ عملا درېدلې ده، چې له کبله د صادراتو د کمیدو، سوکوادې او د بیکاری د زیاتېدو په نتیجه کې د پاکستان کمزوره اقتصاد نور هم خراب شوی دی. نوموړي په دې لیک کې چې پرون پر انګلیسي ژبې دان ورځپاڼې او د ښاغلي اسلام پر خپله اکس پاڼه خپور شو، ویلي دي چې د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته د خیبر پښتونخوا په عوایدو کې 53% کموالی راغلی دی. ښاغلي اسلام د زیربنایي پرمختګ د مالیو په راټولولو کې د پاتې راتلو له کبله د خیبر پښتونخوا د 80% اقتصادي سقوط یادونه هم کړې، چې علت یې تر ډیره له افغانستان سره د ترانزیتي لارو بندېدل بلل شوي دي. هغه د خیبر پښتونخوا د عوایدو د ادارې یو مکتوب چې د مالیو په ترلاسه کولو کې ناڅاپي کمی ښیي هم له خپل لیک سره زمیمه کړی او له فدرالي حکومت څخه یې غوښتي دي چې د اړوندو اړخونو په ګډون یوه لویه غونډه راوبولي څو له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو اغیز وڅېړي او د صادرونکو او نورو سوداګرو لپاره د مرستې لارې چارې ولټوي. د خیبر پښتونخوا د سیاسي او سرحدي چارو خبريال او شنونکي شمس مومند د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو په برخه کې د پاکستاني چارواکو نه پاملرنه پښتنې رابرسېره کوي.
د صوبې د آمدن ټول دارومدار چې دی نو هغه صرف د افغانستان سره په بارډر ټریډ باندې دی یا په ټرانسپورټیشن باندې دی، ځکه چې 53% کمی په ریوینیو کې دا خو ډېره زیاته خبره ده. دویمه دا ده چې آیا وفاقي حکومت چې د کمی صوبې د نور ملکونو سره چې دی دغه نشته دی، مثال په تور باندې بارډر نشته دی، نو هغه صوبې بیا خپل ریوینیو څنګه پیدا کوي؟ صوبې له په خپلو وسایلو باندې په خپل سوچ او فکر کول پکار دي. دغه خو د وفاق اختیار دی چې هغه د کوم ملک سره دغه ساتي، تعلق ساتي او یا نه ساتي.
د ډیورن کرخې په اوږدو کې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ له جګړې وروسته د پاکستاني چارواکو لخوا بندې شوې، خو وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو له بیا پرانیستو سره مخالفت وکړ او ویل چې دا لارې به یوازې هغه مهال خلاصې شي چې پاکستان دا تضمین ورکړي چې بیا به یې په دې او هغه پلمه نه بندوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو مرستیال محمد یونس مومند له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل دا تضمین په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د سوداګرو نه زیانمنېدل یقیني کوي.
افغانستان لپاره ټولې لارې مهمې دي، خصوصا لپاره پاکستان هم یو ستراتیژیک شریک دی او د کراچی بندر یو مهم بندرو څخه دی، ولې په هغه اندازونو مهم بندر هم نه دی چې هر څه چې وایي هغه به کېږي. زه فکر کوم اوس هم که چیرې هغه تضمینونه چې د افغانستان د اسلامي امارت د قناعت وړ وګرځي، که داسې تضمینونه وي، دا به آینده کې د افغان سوداګرو او پاکستان سوداګرو د ادب متوزر ورکولو تضمین پوي ده.
کابل بیا بیا استدلال کړی چې د اسلام آباد له ضمانت پرته به دا لارې خلاصې نه کړي او افغان سوداګرو ته یې ویلي دي چې بدیلې لارې ولټوي. که څه هم افغانستان او پاکستان د اکتوبر میاشتې له جګړې وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربان موافقه وکړه، خو نه د لارو د خلاصېدو په برخه کې پرمختګ وشو او نه د دوی ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې وشوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا اټکل کوي چې په 2026 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیون خلک روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري. اوچا وایي د دې خلکو لویه برخه ماشومان او ښځې دي. یو شمیر افغانان وایي د اقتصادي ستونزو، د دوی له سیمو د روغتیایي مرکزونو د لرې واټن او په دولتي روغتونونو کې د مناسبو اسانتیاو د نشټوالي له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
وایي د سړې هوا له امله یې میرمن او ماشومان ناروغان شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکي نیک محمد د جمعې په ورځ د دلوي په 10 ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې یو مجهز روغتیایي مرکز هم نشته او د اقتصادي ستونزو او اوږد واټن له امله ورته د ولایت مرکزي روغتونونو ته د خپلو ناروغانو لیږدول خورا سخت دي.
اوس خو یخنی ده او ماشومان چې دي دا رانه سینه بغل شوي دي. دلته اوس واورې شوي دي او بارانونم دي، نو ماشومان رانه سینه بغل شوي دي. زنانم هغه هم دغه شانې په تکلیف کې دي. کلینیکونو ترتیب ډېر خراب دی، نو هغه به یا مرکز ته، اسدآباد ته یا ولسوالۍ ته، نو بیا هلته یې وړو او دغه مشکلاتو سره مخ یې د مریضانو. نو که دغه بخش کې موږ سره لازم همکاري وشي.
د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز هم وایي چې بېوزلي او د روغتیایي مرکزونو لرېوالی بېوزلو خلکو لپاره جدي ستونزې رامنځته کړي او ادا کوي چې یو شمېر ناروغان روغتون ته له رسېدو مخکې مړه شوي.
فریاد ته تشاب ده خودم میرسانم جانش از دست میده. هم تو واقعات هم شده، من همیز مریض شده بودم وقتی به شفاخانه که مرا شب انتقال دادن رفتم اونجا کمه که وضعیت مکبه.
دیره خلق مرکز ته له رسېدو مخکې مړه کېږي. زه چې کله ناروغ وم یو مور مې ولیده چې له لیرې پرتې سیمې راوړل شوې وه او هغه زما د سترګو په وړاندې مړه شوه. امیندواره میندې او نور ناروغان چې تر ښاره رسېدل مړه شوي. ډېر لږ خلک درملو او ډاکترانو ته لاسرسی لري.
مخکې د طالبانو حکومت بېلابېلو روغتیایي چارواکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي برخه کې په ځانګړي ډول د امکاناتو د کمښت برخه کې ستونزې منلې وې. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې سږ میلادي کال به دا وضعیت نور هم بدتره سي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه وړاندوینه کړې چې په 2026 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري. د ادارې په یو راپور چې د پنځم په ورځ د دلبې په نهمه په خپل اکسپانلای خبر کړی لیکلی چې د دې خلکو 45% ماشومان او 40% ښځې دي. د اوچا لخوا د ولاندیسو یو شمیرو له مخې پاتې 10% معلولیت لرونکي خلک دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په ټکو د دوی روغتیایي مرستې به یوازې 1.2 میلیون خلکو ته ورسیږي او په ملیونونو نور به دې اړینې پاملرنې ته له لاسرسي بې برخې پاتې سي. اوچا ټینګار کړی چې دې بیړنیو روغتیایي اړتیاو ته د رسېدو لپاره 190 میلیون ډالر څخه ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله رامنځته سوي موسمي ناروغۍ زیاتې سوي او په روغتیایي سکتور کې د مرستو چمتو کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو د ملاتړ کمښت اندېښنې لا پسې زیاتې سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو له امله د سلګونو کسانو د مړینې راپور هم ورکړی دی. دې سازمان د دلبې په 5مه پیو راپور کې اعلان وکړ چې په 2025 کال ډسمبر میاشت کې په ټول افغانستان کې لږ تر لګه 368 کسان د مختلفو ناروغیو لامل مړ شوی دي. په دې راپور کې ویل شوی چې د دې مړینو ډیرای لامل تنفسي ناروغي او سینه بغل و. هغه ناروغي چې د زمي د سړې هوا په شدت په ټول افغانستان کې زیاتیږي. د سازمان د تیر کال د دسمبر په وروستیو کې هم اعلان کړی و چې په 2015 کال کې د بودجې د سخت کمښت له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا وځنډول شول او یا په بشپړه توګه وتړل شول چې نږدې 4 میلیونه خلک یې اغیزمن کړل.
افغانستان کې یو شمېر سلمانان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت لخوا د هلکانو د ګیرو او ویښتو د جوړولو پر څرنګوالي د څار او محدودیتونو له زیاتېدو سره د دوی کار هم پیکه شوی دی. په دې اړه راپور د دې وړاندې کیږي.
په افغانستان کې یو شمېر سلمانان وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د هلکانو د ګیرو او ویښتو د جوړولو پر څرنګوالي د محدودیتونو له زیاتېدو وروسته د دوی کار هم ډیر کم شوی دی. ځینې میاشتې اند خپل دوکانونو د کرایې ورکولو توان هم نه لري او یو شمېر نور دا کوي چې د مشتریانو د ګیرو یا ویښتو د جوړولو له امله د طالبانو حکومت لخوا نیول شوی دی. د کابل خاري او سلمان چني غوښتل نومې پر راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل کته هم له پخوا راهیسې د طالبانو لخوا دوی ته سپارښتنه شوې وه چې د مشتریانو ګیري او ویښتان په غربي سټایل مه جوړوي، خو په خبره دې وروستیو کې پر سلمانانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څارنه زیاته شوې ده. دی زیاتوي چې دې وضعیت د دوی پر کار جدي منفي اغېز کړی دی.
مخکې خلک په شوق د ګیري او ویښتانو د جوړولو لپاره راتلل، خو چې سختګیري شوې ده نه راځي. مخکې به په میاشت کې یو یا دوه ځله راتلل، خو اوس د ویرې له امله نه راځي. موږ ته ویل شوي چې غربي سټایل مه جوړوئ، ګیره مه اصلاح کوئ، مه یې خریئ، که ونیول شوئ سزا به درکړو.
د کابل خر په شاشه سیمه کې هم یو سلمان چې د امنیتي اندېښنو له امله یې نو غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي. په یوه پیغام کې ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې تېره اونۍ د یوه هلک د ګیرې د جوړولو له امله د طالبانو حکومت لخوا ونیول شو. یوه شپه او ورځ ورسره وه او په دې موده کې دوکان هم ورته مورلا کړی و. دده هم لیکلي چې د همدې فشارونو له امله یې پرېکړه کړې چې خپل دوکان وتړي. په ورته وخت کې هرات ولایت کې یو سلمان چې د هم نو غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وایي د پخوا په پرتله یې کار په څرګند ول کم شوی او ډیری مشتریان د طالبانو د چلن لویری سلمانانو ته لګ مراجعه کوي.
کارته بند په خوا پسند نه دی، کم شوی دی. یو لامل یې د دولت قیودات دي او بل خلک په خپل هم نه غواړي لکه په خوا سټایل ووهي. لکه په دولتي ادارو کې چې کار کوو او بلابل سټایلونه یې وهل، خو اوس دوی ګیرې پریښي دي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان ځوانان وایي د دغو محدودیتونو په زیاتېدو سره نور نشي کولی خپل ګیره او ویښتان د خپلې خوښې او شخصي سلیقې سره سم جوړ کړي. د دغو ځوانانو له ډلې د کابل د کاتینو سیمې اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې پر راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل له یوې میاشتې څخه زیات وخت کې چې د دوی د سیمې پر سلمانانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څارنه زیاته شوې ده.
تقریبا یو نیمه میاشت کېږي په هر سلمانۍ کې، خصوصا زموږ په منطقه کې، امر بالمعروف سلمانۍ په سلمانۍ ګرځي. نه پرېږدي چې څوک ګیره کې خط واچوي یا څوک خپل ویښتان د څنګونه وتراشي یا چسپي کې سټایل وهي. ډېر وخت کېږي ډېر تنګ راغلی یاستو.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان سیف اسلام خیبر نظر واخلو، خو تر خبرې دوی زمو پوښتنې سواب نکړي. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د روان مریض کال د اسد په 1 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په 4 فصلونو او 15 مادو کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده تر تایید وروسته خپور کړ. د دې قانون پر بنسټ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مامورین صلاحیت لري چې د ګیرې د خریلو له شریعت څخه د طالبانو له تفسیر سره په ټکر کې د ویښتانو د لنډولو او ورته نورو مواردو مخه ونیسي. دا قانون دغه شان د مامورینو ته اجازه ورکوي چې سرغړونکي ونیسي او محکمې ته معرفي کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دغه زموږ د هلمند ولایت کم پنبه چې دی په کالدارو باندې 1500-1400 یا کم نرخ، اوس په 150 افغانۍ دی. دا 3 کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیسو انبار رانیسو یوه ګونۍ انبار په 15,500 افغانۍ. دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلکه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړیي. شپږ زره کالدارې یا په پنځلس سوه افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړی، خو دا خلک ډېر تنګ دي، ډېر په عذاب دي.
زه عبدالحبیب د زابل د ولایت د شاجوی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د آزادۍ میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصته وایم. قدر من اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دی هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلی یم. په 1940 غالباً یو 40 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم. چېرته چې د پلار دن لغمان، روزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کښې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کښې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی و. په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره، تیرینکوټ، په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کښې مو د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړ نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا دوه نیم سوه خره به وه او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړی مې و. په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا د هغې نه پسې دیراوت ته راغلو، بیا پسې هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کې خو سایکل چا پېژندلو نو نه و افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي یعنی د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او کورست د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا نو لمړني وختونه چې یعنی ولنی سینفونه یا ټولګي شو په هغه وخت کې ماشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وو نو په هغه وخت کې د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو که د بل چا وو هغه مې لوسته. نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي مطرئ هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي. نو په هغه وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم. یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه؟ څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
پورې دوام کړی؟ د زیاتره مراکو کې دا کیسه ما کړله. نو یا وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه خوده ده. اسف سمیم چې زمونږ ډېر درون استاد دی د عزت وړ سړی دی. هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي نو طبعاً د داد په تمه یې د شاباسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما ښه ونه لګېدله. خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد ته ویل د ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. اوس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې. او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغورکه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي. نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو. اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعرۍ څومره وخت دوام وکړ؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درسې او دغه نسبتا نصب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده. بیا چې په چا کې وړتیا نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم. نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده. او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کومه یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم. بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې هم چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو. خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي. مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي. او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي. او نورې په څټیټ له خپله امره کړل. او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي. او ته چې له ما پوښتې ته ووایا ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي. او ولی په خونخورو یې هرڅه اوري. څهوې د خوارانو خیره چیرته ځي. او حسن پرې تمام وي چې وخت شي تېر مس رنگین خایس د لیلا چیرته جی او غمه د زنګو د وخت ملګری دی غمه د زنګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته جی
ډیر خطا سو ډیر پختنی کړی خو لخپل لوري مو جواب نه دی ورکړای
بله بله او چې لشته زه فهم په دا شیر په لیکونو کې ما په خپل دا اته کړی دا چې لوستونکي په فکر کې واشه ما هغه سوچ چې بل څه نه
ډیر لا ډیر زیاته مننه تراب صاحب د کیسو لیکل مو څه وخت پایل کړل ورسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروخو ده دا ستاسو لومړی کیسه وا او ک مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وي او بیا ورسته مو دوام ورک
مخکې دې نه چې ستاسو دا په څه زو دوام کوم نو دا به یو مو چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر سره پریوی د لړمې څو یو ټول دی وا د محلونو خوا کې هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه هغه هم سلیم صاحب راکړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی ډېر زیات ښکلی ناول دی نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ خوښې مې شولې البته د لیکلو چل مې تیار کړی دی بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ بیا د شهادت په اخبار کښې مې خپارېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې ډېر لیکونه د خلکو راغلل ډېرې وستایلې ما هم هغه ورځپاڼه کښې چاپ هم شولو نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به 160 لنډې کیسې لیکلې خو زما د لنډو کیسو په دغه کښې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل
چې په عین حال کښې چې طنز په کې دی یو خفګان یا تراژیدي هم
خفګان بله هم د خندۍ هم د ژړۍ نو دغه سب ورته بیا ووایست او که هر څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل حتی استادانو لکه سلیم صاحب هاشمي صاحب همدغسې نورو ډېر زیاتې وستایې ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سب کښې ډېر زیات خوښ وو بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کښې مې کړی دی تقریبا ما 2 لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دي او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم دا مې فلم کړې هم دی او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوې
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اورېدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډېره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی که نه
نو دا ستاسو معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي او په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کښې زما په نظر لومړنی شخص دا دی چې په داسې څه ته لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ووایم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانې افسانو کښې 100 په هغې کښې دغه 100 کلونو کښې چې چا لنډې کیسې په پښتو کښې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کښې دا یې څېړلي دي دد کامیانې او خوالې دا ټولې دغه کړي دي په هغې کښې په اخره کښې بیا 10 ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب پې کېدای شي نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی د دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضالله تراب کیسې چې دي دا دغه دي لېرې نوي دي نو زما د کیسو عنوانونه م دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې م چې دي دا نو یښوونکي ما ته ښکاري
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې
عنوانونه یې ګورو سعید نو فارن دا یو کیسه نیم ده د سیک جنازه
د سیک جنازه چې تاسو وایي مطلب وو همدا د افغانستان سیک وګړي دي
باندې وو اصلا داسه ده چې بل داسه پښتنه بزو په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی نو په هغې باندې ما لیکل کړي د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلي دي د فرزند امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلي دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي نو د سیک جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی خلک یې تشویقوي او بالاخره دا هم چې کابل ته هلته چیزي چور هر څه خلاص شوی خو بس د سیک د مخې ته ورځي او دا د تېر باسي پیسې پر غواړي لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه لپاره وړل کېږي
دا به د هغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري
بله 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 هماغه چې زنو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده دا ما په پتلون لیکلې ده نو دغه یو دغه په برواز چې دا پتلون ډېر اغوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به شهره دا ډېر متمدن انسان دی دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړی وو که ولي نه نو خالي هم دی دا خو بیخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه
ډېر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلي دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیوني ننداره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیوني دی نو زه په خپل ما چې لیکلي دي ډېرې مې د ټلویزیوني ډرامې دي د نن کې څو سره توپیر دا دی چې یو په خپل ډرامم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده او د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کیږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کیږي نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شي استعبطنه نه شي کولی وړه اشتباه چې دې وکړل نه ټوله کیسه دې د منځه ځي خلک دې د دروغو باور کوي ګوري یا نه نو سمبولونه پکې بعضې کاریږي موسیقي پکې د بیکګراوند کاریږي بل اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی د لنډې کیسې نه ډېر دی نو څومره چې یو ښکلی مونږ او تاسو په دغه کې ویو چې یو ښکلی جنۍ په لنډه کیسه کې مګر هلته بیا ته عمل ښه د هغې جړه د هغې ادا دا په خپل د لیکل نه سم چې نه ډېر زیات اثر لري او نور باید هماغه شي کوم اینډ چې لري هغه پای چې لري د لنډې کیسې خو دې هغه باید پټې مخکې نه رسوان وي او په اخرو صحنو کې
یعنې تلوسه پکې وي
هو تلوسه خو باید ډېر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې ولولي یا بیا یې وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ښه ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وښي
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونی نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري
ما په خپل یو وګد کورس د ډایرکشن اخستم خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیا نو کابل کې جوړ کړم مر ډایریکشن کولو دا ډیره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایریکټر شي نو هغه بیا ډېر دقیق ډایریکټر وي. خو زه داسې ډایریکټور ما د ډایریکټري خو مختلف قسمونه لري، د جنګ بیل ډایریکټري، د ډانس بیلي، د ډیالوګ بیلي. زه په خپله د انداز ډایریکټور وم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایریکټور باید په خبره هم پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامین خپل کار دی، د ډایریکټور خپل دی. هغه یوازې کامرامین ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامین پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایریکټور وم. په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم، نو دغه مرکه ستاسې بیا د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم، نه شوم مدیر د معارف افسر راغلی و، بس وم یې لیکله. د کاربي صاحب لومړنی وخت و، بس بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي و. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وژ زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمینان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده. یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقرر وي، هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخ.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه دغه د پښتو شی جوړېږي، دا ګوګل کې یو چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي، او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامه یې شی دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه. یو څلېرشت کسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو د ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وې، دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم، که خدای هغه وزیر صاحب کار پرې وستل. جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه و په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی، او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم، یعنې که تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک یې ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زموږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست، هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروئ.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بله ټولګه ده. هغه هم د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده. دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوتې څېرې او د پړانګ پر ځای. په دې کې دولس که دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرس چېرته چا راپونه، د افغانستان پخوانی اوسنۍ پولې، د کمپیوټر اساسات. دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول خلکو ډیر زیات خوښ کو دلته ارمان ته چې رالم هغه مې ولیده چاپ شلو نوم یې دی هغه به څوک وو همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی او د غمزده استاد باندې مې کتاب لیکلی دی هغه هم چاپوم د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنورۍ په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي اوس که دې شعر خوښې نو شعر به درته ویم
مهرباني وکړئ او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واوروه بیا به خدای پاماني
وکړه نو شعر داسې دی چې تصویر د تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي ار څوک د بڼو چې جکی تا وکړمه له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اورو او د زړه خواله را سره کوله تر بلې مرکه د خدای خدی وي
د آزادۍ میلمه
برما دل وا رجانا نیاما ما بداغت با مرم دل وا رجانا نیام بی کندی بریدی دا لگمه ایدل و دل خان علالو کندی بریدی دا لما
یا بازی زنیم چه زنمه دیر یا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی زنیم چه زړه مې دریا کم خوږی دی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوږی دی یا باز زنیم چه
بمبی بلندی مفتونه ببیند خدتا ای تو برای بالای بام از دور ببینم خدتا ای تا بجم بالا بتا کنه بفهمم گپتا تا بجم بالا بتا مفتون بفهمت گپتا تا بداغت با مرما دیل و ده جانا نیام بی کندی بردی دلک مزدل دلخا نیام با کندی بردی دلما
دوری خمانی جانان یا و نخادر و خیام دوری خمانی جانان یا و نخادر و خیام ای دمرا نازک ده چی خبره کبھی ہم خوگی گی وہی دمرہ نازک دے چی خبری کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
پایی بسر یک دقیقه اخت شبی لالا جوایر ما خدم دانه یوم بیت شبی لالا جوایر ما خدم دانه یوم